السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجله د ازادي رادیو په چپو هم دارنګه پانه کې په ژوندۍ باندې لوستلای شي او اوریدلای شي نن سه شنبه ده د 1400 کال د لړم اقرب شلمه د 2015 کال د نومبر 11 اپیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستان په جبري ډول بیرته راستنېدو ته اړ شوي له خوارځواکۍ سره مخ میندو ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بنسټونو او هیوادونو په همکارۍ د کډوالو د منلو مرکزونو او پولو کې د میندو ماشومانو لپاره د تغذیې خدماتو له لارې زیانګالو کورنیو ته حیاتی مرستې چمتو کوي. د ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې له دغو دواړو هیوادونو څخه له 2.5 میلیونه زیات خلک افغانستان ته راستن شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر احمد شره وستایا او ویل هغه کولای شي د خپل جنگ ځپلي هیواد په بیا رغونه کې اغیزمن تمام شي. ترامپ له شره سره خپل لیدنه راغنده وبلله. رسنۍ د ترامپ او شره د لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ ته نوې بلل شوې. احمد شره لومړنی سوریایي مشر دی چې له 1946 کال راهیسې سپینې ماڼۍ ته سفر کوي. راشد خان د افغانستان ستوري کرکټ لوبغاړي تایید کړ چې په هالند کې د خیریه بنسټ په غونډه کې ورسره ناسته میرمن د ژوند ملګری او ښځه ده. راشد خان دا خبره په خپل انسټاګرام باندې په یو بیان کې کړې ده. ښاغلی خان تازه د خان فاونډیشن په نوم یو بنسټ په هالند کې پرانیست. په خواله رسنیو کې یو عکس ډیر عکس العملونه وپارول چې خان له یوې ځوانې ښځې سره ښکاروي. خان بیګا په خپل انسټاګرام باندې زیاته کړې خپل میرمنې د خیریه بنسټ غونډې ته بیولې و خو له بده مرغزینو خلکو ناسم اټکلونه کړي وو. خان لیکلي چې 13 اگست میاشتې له دې میرمنې سره ژوند ګډ ژوند پیل کړی دی او هغه لیکلي حقیقت ډیر ساده دی. هغه زما میرمن ده او موږ دواړو یو ځای ولاړ یو او د پټولو لپاره هیڅ نه لرو. په نوې ډیلي کې د یو موټر په چاودنه کې د 10 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. څه باندې 10 نور کسان هم مرګونې ژوبل دي. پیښه دوشنبه ماښام د سرې کلا یا ریډ فورټ ته نږدې له ګڼې ګوڼې ډکې سیمه کې په یو سړک باندې شوې ده. د راپورونو له مخې یو وړوکی هیونډای موټر چاودیدلی او شاوخوا موټرو او خلکو ته یې زیان اړولی دی. هندي چارواکي وایي د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بی بی سی ته خبرداری ورکړی چې د حیثیت اعادې لپاره د بی بی سی پر ضد 1 میلیارد ډالرو د غرامت دعوه کوي. بی بی سی تورنه شوې چې د 2023 کال په جنوري کې په کانګرس ماڼۍ د خلکو د ورننوتلو تر پیښې مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرې ناسمې ایډټ شوې دي. د ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمې وخت ورکړی چې د ایډټ شوي کلپ په شمول خپور مستند لري بخښنه وغواړي او ولسمشر ته د رسیدلي حیثیتي تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي. د دې لانجې په تړاو د بی بی سی عمومي رئیس او د خبرونو مشر پرون استعفا ورکړې دي. او عراقیان نن د نوي پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دا د صدام حسین د رژیم تر پرځونې وروسته له 2003 کال راهیسې شپږم وار دی چې عراقیان د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د راپورونو له مخې څه باندې 1040 کسانو د پارلمان د څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د عراق پارلمان 390 څوکۍ لري. د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر څه باندې 1.5 میلیونه کسانو ځانونه ثبت کړي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي تر پخواني دور هم لږ کسان رای ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستان په جبري ډول بیرته ستنېدو ته اړ شوي له خوار ځواکۍ سره مخ میندو ماشومانو سره افغانستان ته رسېدلي دي. لړم تاسو ته رپورټ لرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د سوریې له ولسمشر احمد شرا سره لیدلی او هغه یې ستایلی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول راپورته د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویل دي له ایران او پاکستان ستنې شوی ډیری کورنۍ د خپل میند او ماشومان سره افغانستان ته رسیدلی چې له خوار ځواکۍ سره مخ دي. د بنسټ خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومان په مینس کې خوار ځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې مرستندوی نړیوال سازمان ورلد ویژن چې دا هیواد د نړۍ ویلی دی چې دغه هیواد د نړۍ یو له خورا بدو تغذیوي ناورینونو سره مخ دی. یو شمیر راستنې شوی او نورې کورنۍ هم وایي دوی د خپلو ماشومانو د پاملرنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. د راپور کې په دې اړه د روغتیا پالانو توصیه هم اوریدلی شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستانه په جبري ډول بیرته ستنېدو ته اړ شوي له خوار ځواکۍ سره مخ میندو او ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلی دي. د ادارې د دوشنبه په ورځ د نومبر په لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بنسټونو او هیوادونو په همکارۍ د کډوالو د منلو مرکزونو او پولو کې د میندو او ماشومانو لپاره د تغذیې خدماتو له لارې زیانګالو کورنیو ته حیاتي مرستې چمتو کوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تروان کال له پیل راهیسې له دغو دواړو هیوادونو څخه له 2.5 میلیونه زیات خلک افغانستان ته ستانه سوي دي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له ایرانه فاریاب ولایت ته راستون سوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی.
نږدې ده چې له لوږې ومري، نن کور هم نه لرو او پیسې هم نه لرو چې ماشومان مو ډاکټر ته یوسو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خبرداري هم ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ترمنځ د خوار ځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی او د زمي پر رسیدو سره د خوار ځواکۍ د چټک زیاتوالي خطر موجود دی. WFP وایي چې په لومړي ځل په لسیزو کې به په افغانستان کې ممکنه نه وي چې په بشپړ توګه زمي ته رسیدنه وسي. هغه نورین چې د دې ادارې په ټکو د مخنیوي وردی او پر وخت ملاتړ کولای سي د افغانانو ژوند وژغوري. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یوې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو دا او د دې دوه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په خوار ځواکۍ اخته کړي دي.
طفل اول زمانی که عامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم.
پا لومره امیدوارای که می کلچه کلینیک تا تلام دکترانو را تا وویل چه باید خط تغذیه ولرم. خود دیل پارا چه زما اقتصادی وضعیت خنه و می نشو کرای پسام توگه می زان تا رسیده نوکرم. لومره ماشون می همداست خوارزاکه شو او ده همده استونزه لعمل می دویم ماشوم هم په خوارزاکه اختصو.
یوش می ډاکټران وایي چې کورنۍ کولای سي د ساده حل لارو سیمایي زسرچینو په کارولو سره ماشومان او میرمنو کې د خوار ځواکۍ مخه ونیسي. د داخلي ناروغیو او ماشومان متخصص ډاکټر قاسم علي شهريار ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې، فولیک اسید او ځینو ویټامینونو ټابلیټونه لا هم د امیندوارو او شیدې ورکوونکو میندو لپاره سپارښتنه کیږي.
استفاده از منابع محلي کې منجر به جلوګیری او وقایه از سوی تغذیه میشه.
د سیمه ایزو سرچینو کارول کولی شي د خوار ځواکۍ مخه ونیسي او یا یې کم کړي. خصوصا د سبزیجاتو او حبوباتو کرل، د کلیوالو چرګانو فارمونه، هاو د اغو سارویو د شیدو او غوښې کارول چې ځینې خلک یې په خپلو کورونو کې روزي، په ورته وخت کې باید افضل صحي ښه کولو ته پاملرنه وشي. د پاکو اوبو کارول او د لاسونو مینځل هم کولی شي د مختلفو ناروغیو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې ورلد ویژن افغانستان چې یوه نړیواله مرستندویه اداره ده خبرداری ورکړی چې دغه هیواد د نړۍ یو له خورا بدو تغذیوي ناورینونو سره مخ دی چې د ماشومانو د شدیدې خوار ځواکۍ له پلوه په نړۍ کې څلورم ځای لري. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان چې له 15 کلونو کم عمر لري او 1.2 میلیون امیندوار او شیدې ورکوونکي میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي، په داسې حال کې چې د خدمتونو ملاتړ کم سوی دی. راپور کې زیاته شوی چې په دغه هیواد کې 315 د تغذیه مرکزونه د بودیجې د محدودیتونو له امله تړل شوي او اوسنۍ بودیجه یوازې شاوخوا 1.5% اړتیاوې پوره کولی سي. د ادارې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو ادارو په ګډون د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په نړیواله ټولنه غږ کړی چې زر تر زره د اقدام وکړي. ورلد ویژن ټینګار کړی چې وږي او خوارځواکي ماشومان په تمه کېدای نه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر احمد شاره وستای او ویل چې د هغه سخته پخوانی جهادي سابقه کولای شي لاغه سره د جنگ زپلی سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. ترامپ له شاره سره خپل لیدنه راغنده وبلله.
Well, I've had an agreement with him. He's a very strong leader. He comes from
ما لاغه سره یو موافقه کړی. هغه یو ډیر پیاوړی مشر دی. هغه ډیر سخت سیمه راغلی او هغه یو سخت سړی دی. زه هغه خوښوم، زه ورسره موافق یم. ولسمشر د سوریې نوې ولسمشر او موږ به د سوریې د بریا لپاره هغه څه وکړو چې موږ کولای شو، ځکه چې دا د منځنی ختیځ برخه ده. موږ اوس په منځنی ختیځ کې سوله لرو. رسنۍ د ترامپ او شاره د لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ ته نوې بلل شوې او وروسته د دې لیدنې په تړاو ښاغلي ترامپ د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. شاره چې وسلوالو ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د اوږدې مودې واکمن بشار اسد له واکه لیرې کړ، د سوریې لومړنی مشر و چې سپینې ماڼۍ ته لاړ. خو سپینې ماڼۍ ته د 43 کلن احمد شاره تاریخي سفر یوازې څو ورځې وروسته له هغه وشو چې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له لیست څخه لرې کړ. د شاره په مشرۍ پخوانۍ وسله واله ډله هیات تحریر شام له القاعدې سره تړلې بلل کېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د دواړو وادو ترمنځ د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیون ډالر زیان اوښته. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل اوسنی وضعیت د دواړو لورو د سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هره ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. د هغه په خبره لږ تر لږه 100 میلیون ډالر لکله چې تورخم او نورې عبوري دروازې تړل شوي افغان سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د لارې د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته 200 میلیون ډالر زیان اوښته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان رسېدلی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارو د بندېدلو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خراب شوي او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینره مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر 100 ډالر لګښت راځي. نو مولوی ویل کته هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي، خو په خبرې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لار ده.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزی اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادرو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کوو هغه شانتینی یو څو وخت به ونیشي، اما بدیل لارې شته. په هوایي کوریدور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونی مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیسته. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ اوسري رښتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوخته. د نیشن پاکستاني ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي د غرض لمنځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري زرا کړه ورکړه بند شوې چې لامل یې هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر حاجي محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لامل یې افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالی زیانونه اړوي.
80% خساره افغانستان است به خاطر از
اینکه 80 سالانه زیان افغان سوداګر تر رسیدلې دي. همدا اوس مو کانګور انار او منی ټولې په کور پاتې شوی دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی هغه لري هم بند دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا یو سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي رادیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو. زمونږ گاډي وسم ولاړو دغلتا غمونږ بیرته تا وکړل ځکه چې هیڅ لار نه و. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلې ده، خاص کر کې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دوه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان و رسیدلې. ذاتی زمونږ خپل 5500 روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند ده. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې و نه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د وختو راوختو او سوداګری زلاري د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې پوګدو کې تر سخت نه خطر وروسته په یو اړخیز ډول وټړل شو. ل د دینه خطر یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې و چې لامل یې د طالبانو حکومت د کرخې پوګدو کې په پاکستاني پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لوري یو بل ته د درنو زیانونو د وختو اداوي هم وکړي. که څه هم د دواړو لوري او د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته له کرخې بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپل خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخت تړلې وي تر څو له طالبانو سره یوې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد د اکتوبر په 1 مله پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلیو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپل ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادۍ رادیو ته غواګیست. په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د ژمي په رانګدې کې دو سره د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکارو د بایو د لوړیدو څخه شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای د سګنی ژمي لپاره تیاری ونیسي. په کابل کې د لرګیو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي.
د کابل د اتمې ناحیې اوسیدونکي مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اته کسیزې کورنۍ مشري ورلغاړې د وایي د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. هغه د دوشنبه په ورځ د نومبر 10مه ازادي راډیو ته وویل چې لیوي خوایسه کال روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته، زمره اغلا واسړه شو، پیسې نشته چې لرګي واخلو. سبای دکان ته راځو پر مخامه پورې 200 نه ګټو او یو فروال تقریبا 1000 پورې او ډیر مشکلات دي مشکلات نه ډیر دي او عوام د دنیا ورس نورم سره کیږي ویران پاتې شي مسنا لا ورهنیږي
د کابل د باګرامي ولسوالي اوسیدونکو محبوبه چې د دریکسیز کورنۍ مشر او معلوله د وای د عید د نشټوالي لامل سکل په جمی کې د لرګي او اسکرو د خستلو توان نه لري
مثال شو بل د خروار 12000 شو چون ما ادمه غریب هستیم توان ما نه چس از زغال از قیاس بلند رفته توان خریدان نه دریم توجه دولت ما نه دره که کل روز به روز بلند شده میره ما خودم شخصا یک مایوب هستم کار کرده نمیتونم هنوز در زمستان است ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سوختی بلند است
د پلازمینی اوسیدون کی وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د جمیله پارس کار او لرګي و پیری خود سونتو کو د بایو دل وړیدل لامل نشي کولای د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دی اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو د لرګي یو شمیر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګي او سکرو بای لوړی شوې دي په کابل خار کې د لرګي یو پلورونکو اجمل ازادي رادیو ته وویل
فعلا یا خروارچو په بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چېړې یو ټن په 1000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوستي کې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي که دولت کونر لرګو ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي ځکه خلک د اخیستلو توان نه لري بې وزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفي اغیز کړی دی
نو موري ویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدو لامل د ډبرو سکرو به هم لوړ شوې ځکه په خبرې اوس محل د شیبر کوتل لارې انتقالیږي او د وګت واټن لامل د یو ټن ډبرو سکرو کرایې د 12000 افغانۍ ترمنځ ده د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې یو مشمخ کې د چړی لرګي او د یو خروار به د لس او لږ 1500 افغانۍ ترمنځ وو که ته د تیر جمهوریت حکومت پر مهال او طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د چړی لرګي او د یو ټن به د 8000 افغانۍ ترمنځ وو خو تیر کال به ان 4000 افغانۍ ته ورسېد ځکه طالبانو له سویلي او ختیځ ولایتونو څخه د لرګي په انتقال بندیز ولګو ډیر شمیر کورنۍ چې د لرګي او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپل خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړی کی او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ډی پی تازه ویلي لاتیا سلنه ډیر افغانان لا هم باورې برېښنا ته لاسرسي نه لدی چې لاملې د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواخي دغه پروګرام پر یک شنبه د نومبر په نهمه په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنی او اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګي په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
د پکتیاو پکتیکا ولایتو سیدونکو غواړي چې د دغه دواړو ولایتو ترمنځ سړک د جوړولو کارونه چټک شي دوی زیاتوي کچیر د دې لارې د جوړولو کارونه بشپړ شي نه یوازې د سیموالو ټولنیز او روغتیاي ستونزې به ورسره حل شي بلکې په دې سره به د یادو سیمو سوداګري هم وغوړيږي د خوست پکتیاو لوګر اوسیدونکو ته غزنی کندهار او هرات د لارې د نورو هغو په پرتله لاندې اقتصادي ده او سلور میاشتې مخکې د اساسي جوړولو کارونه هم پیل شوي جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې
د پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د زرمت او خرن ترمنځ د سړک د جوړولو او پخولو د کارونو په بهیر کې د چټکوالی راشي دوی زیاتوي یا د سیمې ژمی کې سخت ساړه لري او تر ډیره مودې پکې رغنی ځیچارې نشي کېدلی یو تنزایی اوسیدون که امیر خان مشال را دیتو ویل
داغ سرک چیده پا خران این سرک ترگردی دی پوری غزی دلی دی و چاری وش رو سوی دی جوری دلو نو واکی هنچی زوری رو تا خوخی همه گوده دی سر من کاروبار و دی نور و تجاران و کاروبارون هم اسانتیا و ترامیز تکوشی زکا دوی خپل اموال زیادتر کم وقت که لگلیشی او را لگلیشی دا سرک پا خواه کالو که دیر ران و او سی چاری پیل شوی خود دولت هم هیل داد چې دا سرک باندې زر تر زر خپل کار خلاص کی ځکه چې مې روان دي نو په زمي کې به دا کارونه نه کیږي او دريږي
ځای اوسیدونکو زیاتوي د پکتیا مرکز خرنې څخه تر غزنی او کتلوري ته بیا تر ګردیزه لار ډیره خراب ده او د دوی ډیره ارتیاوي ورپوري تړلې دي یو بل ځای اوسیدونکو مساخان ویل
د غزنی سړک چې دا خراب ده د خلکو تګ راتګ نشي پکې دا سړک ډیر مهم دی موږ خلک واړی تر کابل ګردیزه پوری بلار چې مریضانې ډیر مهم ده ورته د کابل ته تګ موږ یوازې دغه سړک څخه کار اخیستای شو
ځایی اوسیدونکو زیاتوي کچېری د مرکز خرنی او ګردیز ترمن سړکونو کارونه بشپړ شي دوی ته به نږدې ولایتونو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شي د مرکز خرنی اوسیدونکو کی دولت ویل
د الله پاک داس مهرباني د دغه دومره سنول رولی چې بس ګرځي دغه په سالر 15 شپې ګټه مزالو وس داس وخت چې پنیم سات کې بچ خایې د سړک سره جوړ شي ګرځي ته مطلب کوبل ته ارزي ته مطلب خسته ډېر سنول جوړ کو په هر ترتیب ول سات کمریزون به کابل مطلب مرغټ میټر به وړو میټر به خې ډېر سنول جوړ شي
بلور ته د پکتیکا د ټولګټو چارو مسؤلین وایي چې په کارونو کې نه یوازې ځان نه دی شوی بلکې په ټاکلي وخت په دې سړک د پخولو کار چې اوله برخه مرکز خرن او میټاخان ولسوالی ده سرته ورسیږي. د ټولګټو رئیس مولوی اکبر وویل د میټاخان څخه د پکتیا تر زرمت ولسوالۍ د سړک جوړول بیا د راتلونکي کال په پلان کې دي.
اول لاٹ کے لٹا خان تر مرکز خرن پورے بھائی اسپاٹ ان شاء اللہ شروع دے دگا او خلاصے کے بہ او پائندہ کے پرادوان کال کے اطمینان دہ ان شاء اللہ چپ و ٹاکل وقف تر ظلمت السوالی پورے دا سڑک جوڑی پخا کیفیت بند
یاد دیوی د پکتیا څخه د زرمت او خرنی په مسیر غزنی کندهار او هرات ته شتلاره په خوانې ده او ځینې برخه په تیرو شلو کلونی کې پخې شوی خو د وخت په تیرېدو یا خراب شوی او یا ځینې برخه د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله نه دي پخې شوی. د هرات له اسلام قلعه او ترغندې او د کندهار له ویج څخه خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو ته ډیری تازه میوې خوراکي توکي پټرول ډیزل ګاز او کانټینری موټر په همدې لاره وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د مصر ستر موزي
ازادی رادیو ته غوږی است. اوس هم د مصر د ستر موزیم په ارتباط تاسو ریپورت لرو. د مصر د ستر موزیم پرانستنه د زینو په باور دی وی پیړی په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستره فرهنګي پیښه ده. په دې موزیم کې څومره لرغونی آثار په څه ډول خوندي شوي دي جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 هکتار مځکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې 1 میلیارډ ډالر لګېدلي. موزیم ودانی داسې جوړ شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګ مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. دننه پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغونی آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر 1 لک ډیر لرغونی آثار ننداری ته شودل شوی دی. ځینې لرغونی آثار لکه د توت اونخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترس کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداری ته شودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نور ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی وخت اړتیا شته چې رابرسیر شي.
آزادی ملما
سلامونه او درناوی. د آزادی ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. نن د انجینری او ټکنالوژي او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان کوربایم. په سویس کې دیره افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو پر اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب، خبرونه ته خراغلست. لمړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست. لکه چې کین او خیلاس مو او پیژنده، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا.
ډیره مننه تکل صاحب، لمړی خو تاسو نه مننه چې زه د خبرونه ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې چې تلای جهاتو ورسولای کې، نو لمړنۍ زده کړې مې هماغه په خوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الفا بارسا کول. د هغه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمود جان خان د لیسې په نوم باندې په پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سنف پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپارچا شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښې نمرې مې اخیستې وې. نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دغه و چې په لوړو نمرو باندې فارغین، یعنی بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مو راځمه سمندر صاحب. زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم، نو دوی د عمر له سوال نه ټوپه چوي. راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږېدلی یم، په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکل خو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی. زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږېدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټول معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشته ونېته نه وایي. نو زه یو دېرش کاله یم تکل.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست؟ هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستي، د دې مو هغه وخت تصور کولای شوي؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او کناڅه په لدانه یو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره ورسته ناڅاپه مخامخ شوي؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وی د تری سره په ماشوم توپ کې او همدارنګه هدفونه وی. اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه دا فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو پر اساس سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونو که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، ما په نظر باندې سره هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و. د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چیته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې، همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرستې کوله. نو موږ همیش په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه. او د ما یو خاطره چې دغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په سیم کې کستان یا اول نمره ومه، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته. د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه.
خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وې د ټولګي. معنا یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت یست او درس دی ویل.
همداسې وه تکل صاحب، بالکل. د موږ سره ډېر د والدینو تشویق وه، همدارنګه د موږ او تاسو په کلي کې ډېر ښه مشران وو په هغه وخت کې، اوس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق وه. موږ یې همېش هڅولو، حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي چې موږ په دې باندې پوه شو، موږ ته دغه ذهنیت راکړی وه چې که تاسو دولسم سنف نه فارغ شئ، تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. بیا موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل. په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې، یعنی موږ کوښښ کوو چې سي نمرې واخلو، ښه فیصدي حساب باندې ولرو، او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډیر زحمت ایستور کې زه به تشویق ولما هم دارنګ په کورنۍ کې مور او شوخ خپلوان چې وو نو بالکل په هغه وخت زه د لومړي ټولګي نه اول نمره ما سره یو لسم سیمپوره په مغه لساک
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې است ناڅاپي نه مخامخ شوې دمو اول نه تمه درلوده
بالکل تکل سب ام داسې و په هغه وخت یعنی د مو هدف په حساب دغه ډیر خانه و چې زه دغه د دولسم ټولګي کې پورې زده کړې په ښه نمره باندې تر سره کړم په ښه فیصدي باندې او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې زه ښې نمرې ترلاسه کړم او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار و د ما په زړه دي تکل سب چې د هغه وخت کې په کلیو کې مو برېښنا نه درلوده اوس هم برېښنا نشته حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود نو په کورونو کې به د الیکاین استفاده کېدله او الیکاین په داسې شکل و چې کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل حتی اقتصادي وضعیت کورنۍ یو ډېر ضعیف و چې دوی هغه الیکاین ته په حساب هغه تلخاک مو ورته ویل دوی حتی نشوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ 15 ورځو مکمل شو په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې ده د لسم سیم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه ده د یو لسم سیم د تاریخ مضمون ډېر غټ کتاب و او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډېر زیات وو نو دغه موږ باید هر څه حس کړي وای نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکل سو بالکل
د خپل دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نمونه البته مراته اخلي مګر ته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود تکال
سو از د ټولګي د هغه مې چې و اکسپشن مې چې په حساب زده دا غواړم فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم په سم کې ځوال نمبر او ما د موږ د سم هغه دوه هم نمبر ډیر لایق او وسته امریکا کې به د ټیپ برخه کې تخصص کوي یعنی د هغه به شي نمبر اخته او لایق و په همدې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د ماسترایټر ساتې پرې دوی وسته زده کړې دي نو دا څه کسان هم وو چې مثلا دوی شي نمرې نه درلوده اما دوی زه فکر کوم خپله تجارتونه لري اما له بعد مرغ زده هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه یم پاتې شوی د کډمو اخر کال لوړ لسه یا عالی لسه په حساب کابل ولایت کې لوستې و او د ډیرو ټولګیوال سره زده
نه د کلی د کلی د ماشوم توپ د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویلې په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ور سره وي د او په برته وې درې کسه
بېلکل زده هغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنه ماته ارام یعنی انجینری لوسته ده او هغه پر مختاګی د بیک د مسلک په برخه کې کړای دی اما دا چې ټولګیوالم د مؤتدره دي چې دا هغه جمله نه ده دوه یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطنی اطلاع بخت ورسره یاری ونه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادونه چې فرصتونه مساعد نشول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډیر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې د فار هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډیر زیات وو نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل کته هم ما د هغه پروګرامونه ډیره ګټه ونه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړ چې هغه محصولونه سطحې ته د ځان ورسوم
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومه برخه کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي چې مخکې ما وویل تلسم یولسم سن پورې په کلی کې او دولسم سن په کابل کې لوستای او دغه نه وروسته د خبرو نمبر کې ما یادونه وکړه د هندستان هیواد بورسیا ما ترلاسه کړل د لوړ زده کړو وزارت خانه هغه معیارم هم دغه و چې د کانکور لوړې نمرې او بل هم د لیسې دورې یعنی د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې او فیصدي و
د درې وروسته یو کلونو
دقیقا هم داسې وه د ما د دریو وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه په 2011 کال کې په لوړو زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړی درجه کې راتللې د فیصدۍ په حساب باندې، نو په هغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو، بیا د هندستان ته ولاړم. د هندستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی، د دې په تنګ کې بل ښار دی پونه په نوم باندې، دلته یو ډېر غټ دولتي پانتون شته دی د هند د لاسو خو پانتونو په لیست کې راځي. نو د ما شوق تکل څوک رښتیا وایم د ساختماني انجینرۍ سره و، ځکه په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینري ډېره اورېدلی وه، په مخابراتو کې، په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې، خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو. موږ هند ته ورسېدو، هند ته ناوخته موږ تللي وو، نو د موږ سره بله چاره نه وه، وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته، دا ډک شوي دي. نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز لغوه شو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو، نو هماغه ما ومنله، بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې. څلور کاله مې د لیسانس دورال ته تکنیک له په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو، په هند کې د سیستم بل سیستم دی چې د ای او بي او د ته ورته ګرید سیستم دی. نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم، هیواد ته راستون شوم.
یعنی وبخي ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی؟
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کیږي، نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکلیف. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلیف کوو، ما یعنی په کافي اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د ستاکو لپاره چې پرونه، یعنی تقریبا کوایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسي امکانات محصولات ورکول کې، لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم، ستونزه ما ته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو ترمنځ خپور شوی و چې تاسو باید یو پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ، تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید له لاسه نه ورکوه، پانتونو ته زه ورتللم، په هغه پانتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. هماغه وو چې ما په پانتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترای اداره کې یو پاسته ثبتنام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې موږ ونه شو کولی شاید خبرې وکړو. د ډېرو چیلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټ لیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکل څوک دغه د انګلیسي د ای ټي آر ای مخفف دی، افغانستان ټیلی کمیونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژۍ په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي. په خود مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکل صبح اترا اداره که ما دنده واخسته، دوه کال وروسته از تیم ده مشر په حیث یا آقا تیم لیدر په حیث باندې مقرر شد. در غنه وروسته ده سرپرست آمیر تر اغا پوری چوکی پوری پی ساب پس پوری زو و ملتا، او په همدغه وخت که ما به هندستان بورس بیا ثبت نام کرای و اجازه ماسترهی که بلار شما بکر، ما هدف دغه و اجازه دکر یعنی مخی و سمنوره دو اغام یو تو اگده خیصه و دری دلازه به هندستان بورس بریالای شوم. خلا بعد مرغتونه پیگه مچه ده هند سفارت که یا تحصیلات و وزارت که تستون زیبه موگ ار اخپل حق و نشوی که ولی ترلاس کرو.
موگ تاسوی یوازی تاسوی که یو دل زوانانو؟
نه، تقریبا شل نفر مسئلین چه دوی مسئلین و پیساب دنده این در لودی پا دولتی دارو که د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانې دل چې هند ته ولاړ شي، اما دیار لس کسان شاوخوا موږ ونه شوای کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه و موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پانتون کې د ماستری یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړ، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه، د استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو، نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و. تکل څوک چې بیا هیواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه، نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هغه مستری تکمیل نه شوه؟
ماستری هم داسې پاتې شو ولا بعد مرغه تکلسب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پیژنئ چې مختلف مثلا ستونزې وې د بانکو مسایل وو، مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه وو، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه وو چې زه یو څه ناروغه شوم او د ناروغۍ وجه م هم دغه وه چې ما د شپې تر ډېر ناوخته په دفتر کې کار کوه، حتی ما اضافه کاري م نه اخیستله، شاید ما همکاران په دغه غږ واوري، ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري وو تر ماښامه پورې موږ کار کوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه وو، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بي سیم خدمات چې په هېواد کې عرضه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کوه. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم، ما چې د ډاکتر سره مشوره وکړه وایي ته څه کار کوې، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تاته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکل شو، زه ایران ته ولاړم، پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوي وه چې د تداوي وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هېوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه ومه، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هېواد پرېږدم او زه بهرني هېواد ته مهاجر شم. یوه یادونه بله باید دا وکړم چې زه په 2000 کال کې سویس هېواد ته چې زه نن دلته اوسېږم دلته راغلی وم رسمي سفرو باندې، اما بېرته د هېواد ته ستون شوم. ډېرو کسانو ماته مشوره دغه راکوله چې تاسو بهر کې پاتې شئ او تاسو دغه فرصت یا نه راځي، خو دا خبره ما هېڅکله نه منله. د سویس او جرمني د دغو ټولو سفرونه زه بېرته هېواد ته تللی یم. نو هغه کیسې ډېرې اوږدې وي، زه نه اوږدوم. بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت و، هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو، هغه دغه وه چې ما د ایټالیې د یو پوهنتون داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیه راکړې وه. د دوی شرط دغه وه چې په لومړي سیمستر کې که پاخې نمرې واخیستې، نو ته کولی شي چې دغه بورسیه د دوهم سیمستر دپاره نوې کړې. نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل سو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو. په ایټالیا کې د یو پوهنتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه، دوه سیمستره ما په ایټالیا کې ولوستل. د دریم سیمستر د پاره د ماسترۍ د دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای، یو انټرنشیپ. نو بیا په ایټالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم، او ایټالیا ژبه مې خاص دا نه وه. نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل، عملي برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه، او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هېوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین را تلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و، ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماستري کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کومک وکړه چې دغه ماستري زه په اسانه توګه مخکې یسم. او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو. د پولنډ نه ما وغوښتل چې د پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم. نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو. د مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم. تیر کال یعنی 2020 کال په مې او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختمه شوه.
وروسته به دا هم راته ووایاست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ، په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې، او دنده مو څه ده؟ خو اوس سمندر صاحب دا راته ووایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې، په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی، دا هڅې مو له کوم ځایه پیل کړې او څنګه دې ته دوام ورکوئ؟
تکل سوب د ډیره مهمه پښتنه ده، لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما اظهار هغه ده چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړم، هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی، چلی وضعیت دی، او دا غا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه راته تشریح کړي، دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی، خلک د افغانانو په باب څه وایي، یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي، یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي، افغانان متمدن خلک نه دي، څه ډول تصویر شته په دوی کې؟ لکه به واضح وغږیږو که نه؟
تکاسو بالکل زما موافقه ما کوم واضح و نه غیږو د ما په نظر باندې د ستونزې اصلي ریشې موږ نشرا مطلع او چې د ستونزې ریښه پیدا نشي د ستونزې لپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي. زه تکاسو د پښتنه درته ځوابوم خو د پښتنې په سر کې زه باید دغه خبره واضح کړم چې د موږ او تاسو افغانان ډیر زیات پوتنشیال لري. پوتنشیال په دې معنی چې په موږ کې ډیره زیاته انرژي شته ده او ډیر لایقتونه په موږ کې شته دي اماده چې څنګه د خطر په څوک شي او څوک شوی وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده. او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه ورسته پاتې هیواد یو او بالکل ورسته پاتې یو. په دې کې شک نشته دا چې موږ باندې جګړې تپل شوې دي یا مثلا د جګړې د موږ خپلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو. یعنی په هغه وخت چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د ما حق دغه نه و چې زه د جګړو د وجې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شم بل ښار ته یا بل ولایت ته ځل ته سپار چا واخلم. په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزې کې رالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي. دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته دي د مخکې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه. اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا چې ته د پټالیا کې مو د خپل پانتون د نړیوالې ادارې سره مې د لارښود یا ټیوټر دوی په انګلیسي کې ورته وایي په دې هیڅ مې کار کړی او دا ماته په ثبوت ورسېدله چې د افغانانو اپلیکیشن په پانتون تر راتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و د زده کړو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې دي په نړیوال هغه درجه بندۍ کې په خلیج کې مثلا نه راځي مثلا نور د پچلې ستونزې دي یا مثلا افغانان چې بورسیا ترلاسه کړي داسې ته نه پاتې کیږي. دا یو منفي تصور تکلسو په دورې
او دات څنګه بدلیدای شي
تکلسو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرمیغای موږ ورته وایي یو وړه رڼا چې راپیدا شي کله یې هغه کیدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې. ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف وو مثلا په ډیرو سختو کارونو کې. ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم یعنې که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتله مې دوی سره مې ستړي مشي کولې دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږي په څه باندې مصروف یې. خو تر هیڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کم ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه. نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته. ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوم چې په موږ کې اصلا څه کم دي یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن غړي را کړی دي زکاواتي موږ ته را کړی سترګې را کړی دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دې پانتونو کې زده کړه کوي دوی پرمختګ کوي مثلا ښه سیستمونه جوړوي موږ ولې نشو کولای چې دا وکړو. زه فکر کوم دا باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله زه په شوق باندې درس تللم او همدغه څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه د ما سره بل لاره نه و د ما یو ځنۍ فرمول همدغه و چې زه باید په دغه مضمون کې ښه نمرې ترلاسه کړم زه باید خپله وړتیا وښایم او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هیواد دی مهمه باید دا وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي. یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي د اویا شاوخوا محصلین وو د دو دېرشو هیوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو. ما په کې ډېره خواري وکړه په لایې کې زه اوسېدله ما بس د شپې تر وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې مې یو ښه پروژه وړاندې کړله هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پانتون کې نه پېژندلم دغه د ما هم سیمپیانو نه پېژندلم یا د دوی علاقه به شاید خبرو نه وه. سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم زه د یو بل ډول خراغلات سره مخامخ شوم دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ماته ډېر بل رقم و مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هیوادو محصلین ماته راغلل وایي څنګه وتوانېدې چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې. دا یو ډېر پېچلی مضمون دی دمو ملګری او دوستان او یا هم سفیان توز لا پکې نو کوم شوی دي. نو خبره او کیسه ډیره وګدار تا کال سو ماچ هغه کوم نوٹ دې ځان سره نیولای واپس کړي چې هغه استاد څه ویلی وو هغه می نوٹ کړی وو د می دا ډیر ښه ترتیب کړی وو. بیا اخرې ورځ کې یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوٹونه می په ډپارټمنټ کې پریښودل چې ورسته ماسلین راځي دا هغه نه ګټه واخلي او په دې باندې می لیکلی وو چې زه د افغانستان یم. یعنی ما زه په دې پیدل ما چې کړم نوٹونه اوس هم تل موجود وي دوی چې یو تر لولي دوی پوهیږي چې دا کاست افغانستان وو او دا افغان وو او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پنځون ته او هر هیواد ته دا دیوه بلیږي ورته ورته باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي. هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هیواد نه کوم ځوانان دي زه دا فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړي دوی باید فقط واحد اول شي نور دوی دا کار خپله کوي
کور مودان د مرکه ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایست چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدی سره بیا خپل خبرې هم راون غړو.
ډیر مننه تاسو. زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم. تیر کال مې ماستری په جرمني کې ختمه شو بیا سویس ته راغلم. بلته مې لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړ چې د انګلیسي او د پښتو د ری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې په دنده پسې ګرځېدلم. ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده. تقریبا درې میاشتې شاوخوا کې تکلسو چې زه د سرې میاشتې یا سور سالي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري په حساب څانګې لري د پروژې د مدیریت په برخه کې زه دوی سره اوس همکاري کوم. نو دا قرارداد مې تقریبا یو کال شاوخوا دی او په همدغه وخت کې آنلاین کله کله محصلینو ته لیکچر ورکوم کله کله ویډیوګانې جوړوم کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکې کوم کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ چا نه مینه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دا غوي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم کانفرنسو کې ډیر کینه مدلته د دې په واجب باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ تاسو هر څه کولای شو.
ډیر زیات مننه له تاسو نه قدر من اوریدونکو. په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وو. تر بل خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه I don't know.